امرزوان مراد باشین.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ به په خطر کې نن د خبرو بل پړاو پیلېږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبري پیلوي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبري روان دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته، خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي. د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته 40 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل. د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره مونږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل، ولسی نارینه او نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څلور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي. چارواکو پرون وویل چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد. د ګڼې مرګ شوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او همځکې هم لاندې کړي دي. د ایران خبري اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلي پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 25 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره 4500 کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالره تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې هزارګنجې کې یوه چاودنه وشوه. مزرچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي. پر کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه. د جمعې په ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی. د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون وویل چې د داعش یو مخکښ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. هغه ویلی دی چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قودوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپښین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې ویشتل شوی دی. قودوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن دوشنبه طالبان او د امریکا خاص استازی زلمه خلیلزاد په قطر کې بیا خبرې پیلوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې پړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو دا هم اوري چې په افغانستان کې د فیسبوک د تړلو پره څرګندونو څه ډول عکس العملونه پارول دي. او د قندهار د پوزي اکاډمۍ څخه سلګونه تازه دمه سرتیري فارغ شوي.
دوی دلته انداخت انجینري ټیم لیډري میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي. خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په میرانشاه کې ډېره لویه غونډه وکړه او ویل چې د پاکستان امنیتي ادارې د شر تر سره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبرېږي. تاسیزمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنی سپا 1226 پا طول افغانستان او طول سیما که واو رای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې تمه ده د امریکا مرکچی پلاوی همدانن له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلی قریشی دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمه خلیلزاد سیمې ته په سفر تللی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په دوحه کې وګوري. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه په خپله څه نه دي ویلي. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبري اعلانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبې په ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
له طالبانو سره د امریکا خبري روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا سخت پلی منطقی پایله ته ورسیږي. منطقی پایله په سیمه کې سول او ثبات ده. قریشی ویلی هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړه لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره لدې چې په خپل جنگ ټینګار کړی، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي و چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې تمه ده د امریکا امریکچی پلاوی همداش نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. آر ګروس له هغې دا دریس پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د ملي یووالي حکومت یو له دوو اصلي ګډونوالو ښاغلي عبدالله داسې وخت په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلکو په دې جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړې. ارګمانی وای د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غني به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د هغه اندېښنه او شکایت به واوري. چې خانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم هم ونیول شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګونده دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی په یو کانفرنس کې وویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثره کړي. د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
لویه جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونه شي، دا کوم مفهوم نه لري اصلا. ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي، معنا یې دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بې ځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسلوالو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جعلي بللې او ویلي دي چې خلک باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستانه نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
روس له هغه چې د افغانستان د مخابرات وزیر د فیسبوک د تړلو په اړه څرګندونې وکړي د دې ټولنیز رسنۍ کارکون کې دغه کار منطقي نه بولي. د افغانستان د مخابرات وزیر ویلي کده شپږ میاشتو په اوږدو کې فیسبوک د افغان دولت مقررات په پام کې ونیسي دغه پاڼه به وتړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې حکومت هیڅکله هم د فیسبوک محدودولو او سانسورولو پروګرام نه لري. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له یو شمېر سیاسي څیرو، عامو خلکو او حکومتي مسؤلانو سره په دې اړه خبرې کړي او په اړه ریپورت برابر کړي.
د کابل په مکروریانو کې انټرنیټ کلب چې هر ورځ د ټولنیزو رسنیو کارون کونه ډاکوي احمد سیاد یادګاری 22 کلن و چې په لومړي ځل یې له فیسبوک نه ګټه واخیسته. نوموړی اوس 30 کلن دی. هغه وای د دوستانو د احوال او اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ فیسبوک ته سر ورښکاره کوي. په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کسان له فیسبوک ګټه اخلي. د فیسبوک د تړلو ګواښ په افغانستان کې د دغې رسنۍ کارکوونکي ورخطا کړي دي. که څه هم احمد سیار وای چې ځینې له فیسبوک ناوړه استفاده کوي، خو نوموړی د فیسبوک د تړلو طرفدار نه دی. هغه وای د دا ډول کسانو مخه دې ونیول سي او باقي کسان دې ورنه باید درسته استفاده وکړي. مثلا یو کس د موټر لري او په موټر خلق وهي، یو کس له موټر نه د خپلو ستونزو د حل په هدف استفاده کوي. داسې باید ونه سي چې ترافیک ټول موټر ودروي. باید هغه کسان چې غیر مجازي استفاده کوي د هغو مخنیوی دې وسي. د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریبي د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي وو که فیسبوک تر راتلونکو شپږو میاشتو د افغانستان قوانین او مقررات رعایت نه کړي، پاڼه به په افغانستان کې وتړي.
خلکو ته توهین نه کیږي، خویندې پکې زورولی کیږي، د خلکو شخصي عکسونه ویډیوګانې خپرولی کیږي او دا نور موږ ته د منلو وړ نه دی. سافت او رجسټریشن باید د اسنادو په باندې وشي. یوازې نه چې هر سړی جګیږي او اکاونټ جوړوي، بې معلوم نه دی شخصي، معلوم نه دی د چا دی. دوی ته موږ اجازه نه ورکوو. هغه فیک اکاونټونه، جعلي اکاونټونه چې افغانستان کې جوړ دي یا ترې غلطه استفاده کیږي، هغه ټول باید بند کړي.
شهزاد ګل اریوبی همداشان د فیسبوک له ادارې وغوښتل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو دې د افغان فیسبوک کارکوونکو د خپل سریو مخه ونیسي. بلخوا یو شمېر سیاسي چیرې چې په وار وار د فیسبوک له لارې ورته له اسنادو پرته سپکاوی هم سوی، د فیسبوک د تړلو پلوي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي سره مې د نوموړي په کور کې په داسې حال کې ولیدل چې اغلې د فیسبوک په کارولو بوخته وه. اغلې کوفي په افغانستان کې د فیسبوک له لومړنیو کارکوونکو څخه ده چې له تیرو 12 کلونو راهیسې فیسبوک کاروي. نوموړی وای افغان حکومت د فیسبوک د تړلو د ګواښ پر ځای باید د فیسبوک له ادارې سره په همغږۍ له فیسبوک ګټه اخیستل قانوني کړي.
کله چې موږ د بیا ازادي د یو اصل په توګه منو، نو په دې اصل کې بیا استثنا نشته چې زه دا برخه یې چې زما ګټه پکې ده منم او فیسبوک چې زما په ګټه نه دی نه یې منم. زه هیڅکله د فیسبوک له تړلو سره همغږی نه یم. داسې زمینه برابره کړو چې افغانستان ته د فیسبوک دفتر را انتقال کړو.
د افغانستان د مخابراتو د وزیر له څرګندونو وروسته په نړیوالو او اماړیکو کې د افغان ولسمشر ارشد مشاور وحید عمر په خپل ټویټر کې لیکلي، په حکومت کې د فیسبوک د تړلو او محدودولو یا کومې ټولنیزې رسنۍ د تړلو په اړه هیڅ بحث نه دی سوی او په دې برخه کې کوم تصمیم او پلان هم نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای د یو غږ او یوې رسنۍ وخت ختم سوی او دا مهال د مجازي نړۍ رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی. د ښاغلي مرتضوی په خبره هغه لیکنې او ویډیوګانې چې په مجازي نړۍ کې په ځانګړې توګه په فیسبوک کې خپریږي د افغانستان د خلکو د ستونزو د واقعیت انعکاس دی. هغه وایي زه په دقیقه توګه د مخابراتو وزیر هدف ماندې نه پوهیږم. تاسو کولی سئ د هدف په اړه ورنه پوښتنه وکړئ. شاید کومه تخنیکي موضوع ولري، خو حکومت هیڅکله هم د سانسور او د محدودیت وضع کولو لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې نه لري. له دې ټولو سره پخوا کې د مخابراتو وزیر د یکشنبې په ورځ یو خبری ناسته کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د فیسبوک نړیوال ادارې ته یو مکتوب استول کیږي چې باید په دې هیواد کې د فیسبوک کارونه قانوني سي او له مخې مستعار اکاونټونه محدود سي. آیا دغه کار به ممکن عملی سي؟ دا پوښتنه مې په افغانستان کې د سایبری معلوماتو یو تن متخصص فرید احمد نه وکړه. هغه وایي دا چې مې وویل فلتر کیږي، هر څه چې په ټکنالوژۍ کې رامنځته کیږي د دفع لپاره لارې چارې هم شته چې فلتر کیږي. په ډیرو ځایونو کې خلک له فلتر ماتونکو نه استفاده کوي. دا چې د مخابراتو وزارت دی د فلتر ماتونکو مخنیوی وکړي، دا یې له توانه لوړه خبره ده. له دې ټولو سره د کابل د مکروریانو انټرنیټ کلب کارکوونکي د فیسبوک احتمالي تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د دغه انټرنیټ کلب مسؤول سبحان احمدي کلونه کیږي چې له دې لارې د خپل ژوند چارې سنبالوي او وایي د فیسبوک تړل به ورته مالي زیان واړوي. هغه وای په ټوله کې تړل کېدل ښه کار نه دی، ټول یو ډول استفاده ورنه نه کوي، ډېر خلک ورنه ښه استفاده کوي. دا چې فیسبوک دې وتړل سي یا نه زما نظر منفي دی.
نظر منفی است.
در د مسولینو د سرګندونو ته اشاره سره چې وای د فیسبوک د سانسوریدو او محدودیدولو پروګرام نه لري، ممکن د غپانه پاتې سي او له نورو فعالیتونو سره په خوا کې د سبحان انټرنیټ کلب هم همداسې ګرم پاتې سي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
کنډای ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي، یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبه د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړي او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوې په اشاره لیکي، که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلېدو ښکارندویي کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي او ولسمشر ډونالډ ترامپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبلې شمېر نږدې 60 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته ویل چې پښتانه په بیلابیلو ډولونو وشل کیږي او څوک یې غږ نه اوري. د پاکستان امنیتي ادارو کسان د میرانشاه د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د پښتون مشتو سیمو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او هڅې دوام لري. سفیر استانګزی په ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کیږي. د پښتنو دی لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر 10 بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، سنا اجاز او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورکوي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوو میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه که ژوندی ده، نشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل کې ده او چیرته ده. پنځه شپې کوله تیر کړل نه راخو رټ مستړي خپل راړو اتړي شوي و
په پاره یو ستړي فنرا پستر کې بیر اورو اندښولي می خپل ځامن غوړی نه را درله.
د منظور احمد پختین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو يرغمل او تختونی زورونی او تاوتریخوالی کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بې ځایه پوز تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیا چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په جنوب کې د 215م اتل خلور د روسنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د وسلو کارولو او جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د دولت ضد وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي. محمد صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کوو.
دا د کندهار په 215 اتل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ د کړو فارغ شوي او د جنوبي ابزې د څلور ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنېږي. د فارغ سو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحمه خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید مونږ د هغو په مقابل کې کاغوی سوله نه کوي. باید مونږ راجګ شو هغوی ته غاښ ماتون کې گزار ورکو چې باید مونږ هغوی سوله نه کوي. مونږ ورته سولې ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي. باید مونږ ورته غاښ ماتون کې گزار ورکو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د مرتدو نه پاک کړو.
وې پروژې سلی هم کې روان است. خدا کنه کې زوتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه اردوی ملی آماده است مقابلشان. با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره و از ترس و از بیمی از راست هم نیست.
د 215 اتل کلی اردو در روزنیز مرکز چارباکی وایی تازه فارغ شوي سرتیری د کندهاری و شمیر نام نو ولسوالیو د غراز روزګان دای کندی او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز قومندان ډګروال فیض الله کاکړ وایی د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه دمه سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد نسته او پنځه نوي تنه سرتیری تر خپلو مسلکي زده کړو وروسته چې دولس اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو له طرفه څخه ورته شوي دي خپل د صنعت د فراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري ټیمليډري میډیک درسونه څه په پوره توګه زده کړی دي او آماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 28مه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سوا زده کړې او د خلکو سره د ښه چلند زده کړې ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبري.
پیام ها و نظریات شما
زلوایت خبرې کوم لوګر نه مال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې سری صلیب د مایبینو د لپاره د معلولو د لپاره کار کوي. لمور نه چې مرزادی پیدا شوی یو غوته دی غوته پخې جوړی. ما یو نفر ولید چې څلور نفر څلور اولادونه بس مایو پیدا شوی وو. دا پخې کګېرې بس قلبونه کې ورکړي وړې وړې جنوکۍ وي پخې سیخې سولې. سره سلی په ټول افغانستان خلکو ته مایي بو خلکو ته سره ډیر غټ کومک کوي. دا بند نه کوي. تاسو ما غوښتنه ده دا چیرې بند کوي ټول افغانان بل تاسو نه خپایي. تاسو ما غوښتنه ده سره سلی د خلکو په کې ولاس جوړي.
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپیټال و سرکوري اسپیټال و هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زر یو بالو اسپتال جوړ کړي بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی او قراره قرار دی.
ستاسو پیغام ستاسو.